د طالبانو ویان په افغانستان کې د داعش القاعده او نورو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو اندېښنې به بنسټه وبللې. ذبیح الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د بې ثباته خودلو لپاره باید له هڅو ډډه وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ د چین، ایران او پاکستان استازو په افغانستان کې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په څیر د ترهګرو ډلو حضور گاونډیو هیوادونو او د نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وباله. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د داعش شاوخوا 2000 او د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي شاوخوا 6000 وسلوال ډیره دي. ذبیح الله مجاهد وویل چې دا بې ځایه تورونه دي او د هغوی د اثبات لپاره هیڅ راز شواهد نشته. داعش په تیرو 4 کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی په افغانستان کې د یو لړ خونړیو پیښو مسؤلیت منلی دی. د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله 24 کسان ټپیان شوي دي. دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالۍ د سنگسلاخ مکتب په سیمه کې وشو. د بغلان د پولیسو قمندانۍ په یو مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې یو بس له پلخمري څخه کابل ته روان وو او له یوې لارې موټر سره ولګید. دا ټکر 2 ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې په یوه ورته پیښه کې 9 کسان مړه شول. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په یو ګودام کې 14 لک تر لږه 4 کسان وژلي او تر 150 ډېرې ټپیان کړي دي. له لومړۍ 14 وروسته په شاوخوا دوکانونو کې اور ولګید او د اورلوبو په ګودام کې هم 14 وشوي. پاکستانی چارواکو د پنځمبه په ورځ ویل چې 14 ټپیان په روختون کې دننه بستر شوي او د 13 شپې د 14 لکابله 4 تنو سا ورکړي. تر اوسه د 14 علت هم نه دی معلوم. په ایتالیا کې او اوکراین د هغو 14 په تور نیول شوې چې په 2022 کال کې تر سره شوې وي او د نورد ستریم غازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړي وو. نورد ستریم چې د روسي غاز جرمني ته انتقالوي د روسي د دولت تر واک لاندې د غازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویلېږي. او د ایران فارس خبری آژانس نن خبر ورکړ چې ناپیژنده وسلوالو د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان ایالت په ستر ښار ایران شهر کې د پولیسو پر 2 موټرو ډزې وکړې. فارس خبری آژانس په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه آژانس د یو شمېر پولیسو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی خو د ټپیانو شمېر یې نه دی څرګند کړی. د ایران په سیستان او بلوچستان ایالت کې تر ډیره دا ډول بریدونه سنی، بلوڅ، یاغیان کوي خو د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران او طالبان په یو پټه استخباراتي معاملې کې ایران ته د برېټانیا په خوانی جاسوسان سپاري. دا خبره یوې برېټانوي ورسپانې کړې چې د برېټانیا په خوانی افغان کارکونکو اندېښمن کړي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د کډوالو د بیرته ستنولو په بهیر کې ورسره همکاري کړي. پاکستان کې هغه خبریالان هم د اخراج له ګواښ سره مخ دي چې هلته زیږیدلي.
افغانستان ته لیږدول د دغو افغانانو ژوند د ستر ګواښ سره مخ کوي. اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواښ بولو موږ.
تورخم کې د ویزو اړتیا او د لاریو لپاره مهال ویش سوداګر زیانمن کړي. او اسرائیل خبرداري ورکړي چې حماس باید غوښتنه ومني.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې راځو. د سر راپور ته برېټانوي ورسپانې ټلګراف راپور ورکړی چې طالبانو د برېټانیا لوري افشا شوی لست لمخې درې افغانان چې د جاسوسۍ په تور نیول شوی ایران ته سپاري. د ټلګراف د راپور لمخې د کسان د ایران او طالبانو حکومت ترمنځ د ویپټې استخباراتي معاملې په اساس ایران ته انتقالیږي. د طالبانو حکومت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او نه هم ایران حکومت تر اوسه په دې اړه څه ویلي. خو په ایران او افغانستان کې د برېټانیا افغان پخوانی همکاران په دې مسله اندېښمن دي. بلورته برېټانوي ورسپانو ویلي چې د برېټانیا حکومت هم په همدې مسله کې د طالب چارواکو سره اړیکې نیولې او له هغوی غوښتي چې خپل د بخنه فرمان عملی کړي او د دوی په خوانه یو کارکونکو ته زیان ونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې
بریچانوی ورسپانې تلګراف راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د مارک لیست ایران ته سپارلی او په ټکو یې ټاکل شوی درې افغانان چې طالبانو بریټانیا ته د جاسوسۍ په تور نیولي سپاهي پاسداران ته وسپاري. تلګراف په خپل دې راپور کې چې د پنځمې په ورځ د اګست په 21مه خبر کړی ویلي د هغه لیست دی چې د 2021 کال د بریټانیا له لوري په تیروتنه کې افشا شوی و او دا درې کسان هم په همدې لیست کې شامل دي. راپور زیاتوي چې دا لیک د ایران او طالبانو ترمنځ د یوې پټې استخباراتي معاملې وروسته شوی چې د هغو کسانو په نیولو کې همکاري وکړي چې په افغانستان کې برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وي. تلګراف لیکلی چې په دیلیس کې برېټانیا ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو نومونه شامل دي چې ډیری پخواني افغان پوځیان، ځانګړي افغان ځواکونه او د برېټانیا د اطلاعاتي څانګو همکاران و. په راپور کې راغلي ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه له لویدي سره خبرو کې د دوی د فشار د وی وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په دې مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري د رسمیت پیژندلو تمه لري. د راپور په ټکو برټانوي چارواکو اوس له طالبانو غوښتي چې د عمومي عفو په اړه د خپل فرمان شمنتیا پوره او ترنوای وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد، مرستیال حمدالله فطرت او د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر حفظیه احمد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه هم تر اوسه د تلګراف د دې راپور په اړه د ایران حکومت په رسمي ډول څه ویلي. خو دې راپور هغه افغان پوځیان اندېښمن کړي چې له برېټانیا سره یې کار کړی او اوس په ایران او افغانستان کې میشت دي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو یو پوځي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو یو بخانی سرتیری چې د هم د ورته موضوع له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسېدو ځای اړوند معلومات خبر سي. ازادي رادیو ته وویل تلګراف د طالبانو د ځینو لوړپوړو چارواکو په حواله ویلي چې په جاسوسۍ تورن ایران ته سپارل کېدونکي درې کسان د افغانستان په پلازمینه کابل کې ساتل کېږي او تهران ته د لیک لپاره د دوی د کورنیو چارو وزارت تصویب ته پټه مدي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. عبدالمتین قانی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نږدې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او چاته اجازه نه ورکوي چې دا فرمان تر سوال لاندې راولي. د تلګراف د راپور له مخې ایران ته د شکمنو برټانوي جاسوسانو سپارل د طالبانو د مشرتابه او د ایران د سپاهي پاسداران د څلورو چارواکو ترمنځ د لوړې کچې خبرو اترو وروسته ترسره کیږي چې تیره اونۍ کابل ته د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تنظیم رسمي کولو ته تللي وو. دا په داسې حال کې ده چې تلګراف د روانې زمري میاشتې په 14مه راپور ورکړی و چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونو چارواکي په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو د پخواني افغان همکارانو د افشا شوي نوملړ د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په هغه راپور کې راغلي و چې دوی له طالبانو د دغه 25,000 کسانو نوملړ غوښتنه کړې او هڅه کوي چې له مخې د برېټانوي ځواکونو د جاسوسي برخې MI6 جاسوسان تشخیص او تعقیب کړي. تلګراف ویلي چې د دې کسانو نمونه په هغه افشا شوي 25,000 کسیز لیست کې شامل دي چې د افغانانو توضیحات پکې دي او د برېټانیا حکومت ته د پناه لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تلګراف په ګډون ځینو برېټانوي رسنیو او چارواکو راپورونه او اندېښنې خبرې کړي چې د دغه لیست له افشا کېدو وروسته ګڼ افغان پوځیان په افغانستان کې د طالبانو لخوا شکنجه، بندیان او ان وزل شوي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي دي.
و موردل چې د بریتانیا ټلګراف ورسپانې ویلي چې ایران او طالبان د یو پټې استخباراتي معاملې په هڅه کې دي ترڅو ایران ته د بریتانیا په خوانی جاسوسان وسپاری تر اوسه د طالبانو او د ایران رسمي سرچینو په اړه سندي ویلي یوازې بریتانیا کې وی رسنۍ ویلي چې د بریتانیا حکومت په اړه د طالبانو له حکومت سره تماس نیولی. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي له ایران د افغان کډوالو د استلو په پروسه کې د طالبانو حکومت ورسره همکاري کړې او په وینا یې دا کار د طالبانو د حکومت په همغږي تر سره شوی.
په داسې حال کې چې ایران کې د افغان کډوالو د نیولو او له دغه هېوادۍ د ایستلو بهیر لا هم روان دی او یو شمېر یې وایي چې د شړل کېدو له ویرې ان له خپلو کورونو هم نشي وتلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په برخه کې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ یوه هوکړه موجوده ده. عباس عراقچی تازه له ایران دولتي خبري آژانس سره مرکه کې ویلي چې د طالبانو حکومت افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو په برخه کې له دوی سره همکاري کړې ده.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت
در کډوالو دستنیدو په موضوع کې همکاری شوه ده، یعنی افغان لوري په دې برخه کې همکاری کړې ده. خو موږ درې غوښتنه درلوده چې معقول هم وي. لومړی دا چې استنیدل دې په ډلیز ډول نه وي، بلکې په تدریجي ډول دې ترسره شي، سو هغوی د کله هغه اړتیا ځای پر ځای شي. دوهم دا چې دا بهیر دې په عزت سره ترسره شي چې موږ رعایت کوو، او دریم دا چې د بیرته ستنیدلو پر مهال دغو کسانو مال ته درناوی وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په څو ځلې د ایران له دولته ورته غوښتنې مطرح کړې دي، خو مخکې له دې یو شمېر کډوال چې له ایران څخه شړل شوي وو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د بیرته ستنېدو پر مهال د ایران د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي او د خپلو مالونو د لېږد او شخصي معاملو د حل فرصت نه و ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پنجشنبه د اګست په 1 په خپله ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې 1,05,515 افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 1 615 کورنۍ د اسلام قلعه او د نیمروز د ورېښمو له لارې له ایران څخه افغانستان ته راستنې شوي دي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناده پناه غوښتونکو د نیولو او ایستلو بهیر لا هم روان دی او دوی د شړلو له ویرې ان له خپلو کورونو نشي وتلی. یو له دغو کډوالو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
ستونزې ډېرې زیاتې دي، هېڅ ځای ته تللی نه شو، دلته په خپلو کورونو کې بندیان یو، په ښار او بازار کې ګرځېدلی نه شو، زموږ حالت ډېر خراب دی.
که څه هم ایران کې د سرشمېرنې پاڼو لرونکو افغان کډوالو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسېد، خو د دغه هېواد او اسرائیلو ترمنځ د جون په 14 له هوایي بریدونو وروسته د افغانانو د ایستلو بهیر په بېساري ډول چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنري یا UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو 2 میاشتو کې 1.5 میلیونه ډېر افغانان له ایران څخه بیرته ستانه کړل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د اګست 14 اعلان وکړ چې راتلونکو 2 میاشتو کې به 8 لکه نور افغان کډوال هم له دغه هېواده وشړل شي.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونو پر هغو خبريالانو هم ژوند تنگ کړی چې کلونه کرونه هلته اوسېدلی فعالیت کړی و هن هغه کسان چې هلته زیږیدلی. دا د هغو افغان کډوالو په ډله کې راځي چې د PUR کارتونه لري او موده یې پای ته په رسیدو ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هر ورځ نوی قانون، نوی پلان، نوی پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو داس خو نه
مسکا صافی وا هغه چې په ژورنالیزم کې ماسټری لري او لتی روش په ګوګلونو راهي سید پاکستان له خیبر پښتونخوا ایالات په خور خره لبیلابلو رسنیو سره د خبريالې په توګه کار کوي. د مسکا کورنۍ ډیره په خوا پاکستان ته کډواله شوی، دا هم غلطه زیګیدلې او د PUR په نوم د کډوالې کارت لري. مسکا وایي د پاکستان حکومت دا پریکړه چې دوی په لغه هی واده ووسی ورته ډیره ننګون کده.
زما په سر ګڼ شمیر خبريالانو خبريالانه دي چې په پاکستان کې ژوند کوي، ک ډیر ګټي ک کم ګټي خودلته هداقل خپل ژوند چارې سمبال کړي. د پاکستان دا پریکړه زموږ د پاره ډیر زیات ننګون کده. افغانستان ته لیک ډول د دغه افغانانو ژوند ستر ګواخ سره مخ کوي، او دا ګواخ موږ یوازې امنیتي ګواخ نه بولو، بلکې اقتصادي، اجتماعي، بشري ګواخ بولو موږ.
د پاکستان حکومت په دغه واد کې مشتو د پیوار کاتلرون کو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخري نیټه پورې له دغه واده ووزي. مایحان جان د پیوار کاتلرون کې بل افغان خبريال دی. د د کورنۍ هم لسی زمخ کې پاکستان ته کډواله شوی او دای هم په همدغه واد کې زیږیدلې دی. مایحان جان وای افغانستان کې پر رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوی د خپل راتلونکو په اړه فکر وړای دی.
والته هم په افغانستان کې بندیزونه لګیدلې په مختلفو میډیا عثمانی نو را روانو ورځو چې کوم د ډېر ځلې په میډیا عثمانی نو چې کوم جرنلسټ دی د خپل د را روانو ورځو چې کوم د ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن.
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي. دی هم چې د پیوار کډواله کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلې دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی. احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت د پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی.
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو. پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان وایي چې موږ افغانان وباسول پاکستان څخه. په افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم نه چې محدود دی، د سانسور هغه سره مخ دي مشکلات سره، نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي.
دا خبر یالانه ورسنیس کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې لسره غور وکړي. دا چې په دغه واد کې څومره د پیوار کارتلرون کې افغان خبر یالانه ورسنیس کارکونکو شته کرشمیری نه دی معلوم، خو دغه کارتلرون کو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیون خودل شوی دی. مخکې تر دې د پیوار کارتلرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د پاکستان حکومت یې غوښتي وو حتی اقل زیانګالی او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایچ سی آر هم د اګست په شپږمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ایستلو ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټوکولا ملاتړ ته اړ دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او عجولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال له پیله د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
وسم ورزو منځنی ختیسه اسرائیل فلسطینی وسلوال ډلې ته خبرداري ورکړي چې غوښتنه اومني کنه غضب یو زلبیاله خاور سره خاور کړي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وایي حماس د بي وسلي کولو د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو خوشی کولو او د اسرائیل په شرایطو د جګړې پای ته رسولو سره موافقه ونکړي غضب له خاور سره خاور کړي. اسرائیل کاتس په خپل رسنیو کې د جمعې پر ورځ ولیکل که چیرته د حماس تیری کوونکي او وژونکي ډله ژر تر ژره د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اسرائیل له شرایطو سره موافقه ونکړي د دې ډلې پر مخ په دوزخ دروازې پرانستل شي. د اسرائیل دفاع وزیر د غزې دوه شهرونو ته چې مخکې د عملیاتو په ترڅ کې تخریب شوی دی اشاره وکړه او زیاته کړه که دوی موافقه ونه کړي د حماس پلازمینه به د رفح او بیت حانون شهرونو په څیر شي. کاتس دا څرګندونه وروسته له هغه وکړه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې هغه د غزې په ترانګه کې د ټولو پاتې ارغمل شویو کسانو د خوشی کولو لپاره د سمدستي خبرو اترو وړاندیز کوي. نتن یهود پنځشنبه په ورځ په یو ویډیو بیان کې پرته لدی چې په دې برخه کې نور جزئیات ورکړي وویل چې دوه مسلې حماس ته ماته ورکول او د ټولو یرغمل شویو کسانو خوشی کول سره یو ځای غوټه شوې دي. د اسرائیل دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې د غزې شهر د نیولو لپاره د شاوخوا 15,000 احتیاطي سرتیرو د جذب غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې خبرداري ورکړه چې د اسرائیل دا پلان به چې په غزه شهر کې خپل پوځي عملیات پراخوي د غزې ترانګ پور وار لمخه ځپل شوی خلکو ناوړه بشري اغیز وشندي. له څو ورځو راهیسې منځګړي منتظر دي چې د دوی د اوربن وړاندیز ته اسرائیل څه جواب ورکوي. حماس ډلې د اونۍ په پیل کې لدی وړاندیز سره موافقه وکړه. فلسطینی سرچینو ویلي چې د نوی وړاندیز لمخې به برامته شوي کسان تدریجي خوشي شي، خو اسرائیل ټینګار کوي چې برامته دی یو ځای خوشي شي. په غزه کې د اسرائیل د جګړې د پراخولو او د غزې شار د نیولو له پلانونو سره د اسرائیل دننه او نړیواله کچه مخالفتونه شوي دي. د فرانسې خبری اژانس په باور د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې پر اسرائیل د حماس په برید کې چې جګړه ورسره پیل شوه 1219 کسان وژل شول چې ډیری یې ملکیان وو، او 251 کسان برمته شول چې نه سلويشت له هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ د برمته شویو کسانو له ډلې تر دې دمه د 22 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د حماس تر واکلاندې غزې ترنګ کې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د جګړې له پیله تر اوسه لږ تر لږه 2022 فلسطینیان چې ډیری یې ملکیان دي د اسرائیلو په بریتونو کې وشل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به اورسته درته په خوست کې د کرکټ د لوبو چې یو سیمایز جام پیل سوی جزئیات درکو. خو اوس راځو دې ته چې تورخم کې د تازه محدودیتونو لکبله د سوداګریزو لاریو تګراتک ټاکنی شوې او سوداګری زیانمن کړي دي. دا اوسه تر دې چې دغلته پر افغان لارې چلوونکو ویزې جبر شوي او د لاریو د وختو لپاره ځانګړي مهالویش اعلان شوی دی. په خو افغان لارې چلوونکو او کلینرانو یې لیویزی پراتا په یو ځانګړي سند په تورخم تګراته کو. تفصیل په دې راپور کې.
حاجی بشیر یو افغان سوداګر او د سبزیو صادرونکو دی چې د تورخم لاره پاکستان ته کرنیز محصولات لکه بانجان، بادرنګ او نور سبزی صادروي. د دجمې پورز داګس په 22مه ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت لخوا د ویزو او پاسپورت پرته د موټر چلوونکو پر تګ راتګ د لګول شوی محدودیتونو لامل تورخم کې افغانستان غاړي ته په تازه میوه او سبزیو بار په لس ګونه موټرې بندي پاتې دي چې سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
سر شاهی کم څخه تر تورخم پورې موټرونه ولاړ دي چې شاوخوا 250 موټرې دي. یوازنی پلمه د موټر چلوونکو ویزې او پاسپورټونه دي چې په تیرو څو ورځو کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. حتی هغه موټر چلوونکي چې د شپږ میاشتې ویزه هم لري د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. موږ بادرنګ او بانجانومي صادروو چې یو موټر ته په درې ورځو کې پاکستان ته د اوښتو اجازه ورکول کیږي. کله چې جایدات رسیږي هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ له اسلامي امارت غوښتنه کوو چې په جدي توګه په دې مسله کې له پاکستان سره یو موافقې ته ورسیږي تر څو د خلکو فصلونه له منځه ولاړ نه شي.
رفیع الله یو بل افغان سوداګر چې تازه میوه صادروي هم وایي چې په تیرو څو ورځو کې د میوه د لاریو د ځنډیدو له امله په میلیونونو پاکستانی کلداري زیان کړای دی. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد هم د افغان میوه او سبزیو صادرونکو ستونزې ومنلې او وی ویل هغه موټرونه چې تازه میوه او سبزی لګدوي باید له کوم خاند پرته ورته د تیرېدو اجازه ورکړل سي.
شکایت تاجرای میوه او سبزی کې د دې فصل صادرات میوه باید بلاریای زنا کس میدونه وقفه د تورخم باید عبور کنه. د میوه او سبزیو سوداګرو شکایت چې د دوی لارې باید د میوه او سبزیو د صادراتو په دې موسم کې پرته له کوم خنډه تیری شي د دوی قانوني او مشروع غوښتنه ده. کمیوي او سبزی په خپل وخت تیری نشي او بازار ته ونه رسیږي نو خرابيږي او سوداګر به زیان سره مخ شي. د تورخم په حق غاړه کې د ګمرک چارواکو لخوا د موټرو چک او تفتیش ډیر وخت نشي.
د یادونې ده چې مخکې د افغانستان د سوداګریزو موټرو چلوونکو او د هغوی مرستیالان د تات سند پر بنسټ لویزو او پاسپورتونو پرته د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر کاوه. خو روان کال د اگست لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو موټر چلوونکو او د هغوی مرستیالانو ته د پاسپورتونو او ویزې د لودل جبري وګرځول. د سوداګریزو موټرو یو شمېر چلوونکي او د هغوی مرستیالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د ویزو ترلاسه کولو په بهیر کې له ستونزو سره مخ دي او باید د پخوا په څیر د تات سند پر بنسټ د سفر کولو اجازه ورکړل سي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت برېکزیت مسله تل لننګونو سره مخ و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګرۍ منفي اغیز کړای. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې وروستیو کې اعلان کړای چې د خصوصي سکتور سره په مشوره له دیلارې د میوه، سبزیو او نورو صادراتي توکو د صادراتو لپاره ځانګړي ساعتونه ټاکلي دي. دغه وزارت پنځمه په ورځ د اګست په 21 په خپل اکسپانډ په یو بیان کې وویل چې د تازه میوه او سبزیو د صادراتو لپاره په ورځ کې 4 ساعته او د نورو صادراتي توکو لپاره 10 ساعته ځانګړي سوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې دا پریکړه یوازې د تازه میوه او سبزیو په موسم کې د اعتبار وړ ده او د صادراتو د اسانتیا او د کرنیزو محصولاتو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره سوي ده. که څه هم د افغانستان د تازه میوه او سبزیو سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي، خو کافي نه بولي او وایي چې لګول سوي زماني محدودیتونه باید کم سي او د دوی د صادراتو لپاره باید اوږده موده په پام کې ونیول سي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ک چیرته انټرنیټ کاروي زموږ وی پانه تصور خاره کی حالت د ورځې تازه راپورونه او خبرونه شته. ازادي رادیو ټکی کام آدرس دی. د خبری مجله روسای راپور اخلو هغه دا چې په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا ځایی 500 اوریزه لوبې پیل شوې چې ګڼو مینوالو هلته ورغلي او دا لوبې نږدې ننداره کوي. نجیب الله الخیل پرې دا راپور را لېږلی.
د اګست په 16 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لس ای 500 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 500 لوبډلو مس عینک، سپین غر، بند امیر، آمو او بست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپین غر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړي چې یاد لوبې د 1/16 منډو په توپیر د سپین غر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدي سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپین غر ځون لپاره جاوید احمدزی، سهیل زرمتای او بهیر شاه محبوب په توپوهنه کې خوځلیدل. د عامو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیولا شنواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولدل چې په دې هدف پوسیبلار شي او بالاخره لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځ ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشهور راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست کې سیالي به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. لدی مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت په دام په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې پاغي میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوي زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومېسټک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، غوی لوبيږي او څومره چې ترهیل دي هغه سی هغه ځوانان خلو بیگی هم خ پرفارمنس هم کوي که په توپه چونه کې که توپه هنه کې.
د اول ورځ په لوبو کې بهر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سره ډېری منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړل چې زه خپل دا ټول د انیس کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چوبنرانو خو د دین علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره مډر کار کړ او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورس په ترقی روان دي او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې سلیګي د چاچی خسته کرکټ او خوري سره لوبه کوي. نو د ماغه مطابق دا یو کال کې لکه خپل خوري کوم او ان شاء الله کوشش کوم چې انده کوم خېلو به تر سره کوم مار وخم دا کوشش چې د سلو به تر سره کوم چې ټیم ته می ګټو رسیږي او پاره کې الحمدلله دغه د اول ځل کامیاب شوم پکې.
سپین غر لوبډلې ته د لوب په اوله ورځ قیس احمد څلور مهمه وکټي واسطه چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانیده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبي ګو همیشه د غړغړ پلیران سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیران ور سره غږیږو. دغه کوم مشهوري کوم ایکسپیرینس موږ سره شیر کوي، نو ماغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. اوس کوم نوی ځوانان راغلي د دې لپاره د ښه اپورتونټی دا چې موږ د دې سره په ویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو. د سپینران سره خپل ورایټی ان ورته خایو او که بسمنانی بسمنان سینیئر بسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغی.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لست اې د 500 ورځې سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اگست 21 مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ اساسو هیره خوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډیر شمیر کې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تدی هله چې ټول جوړو غوښتمن بیاست شنو لاسته ول سم ټولګي وښ پژم لسته په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاس جوړښت مو وویل او دا باندې هم په اصولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسي همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه په سیاسي ترکیب کې څه اغیز لري څه رول لري زموږ ستاسو درس په دتو 55 څخه تر شپږ میاشتې پورې دوام وکړي رزوزی ترکیب لپاره اړوند عوامل ازی ترکیب د لپاره چې دی هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده او بدی کلوروفیل دی او ورسره کاربون دی اکساید دی رزوز د دې رول پیژنو چې دی څه ډول عامل په ډول سره په ازی ترکیب کې برخه اخلي نمرای درنا نقش په زی ترکیب کې وایو نرنا چې د هغه د انرژي سرچینه ده چې درنا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر درنا په شتون کې تر سره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلکوئید کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ATP باندې بدلوي همدارنګه د انرژي په تیارا تعامل کې د ګلوکوز جوړ لپاره کارول کیږي بل دند دوی د الکترون تحریک دی کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي د هغه الکترون په لور انرژي حالت کې بیداریږي روشانه کیږي همدارنګه د بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنجیر لاري حرکت کوي او په پایله کې ATP ورڅخه تولیدیږي او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس د کې هم برخه لري چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن ایونونه اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي همدارنګه بل دند چې د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی دی رڼا د لمړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي د الکترون تحریک د دې په غاړه دي همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه تر سره کیږي ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی کلوروفیل پیژنو او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیه لپاره ډیر اهمیت لري همدارنګه سري سپی چې دی کچېری موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجي سو چې دغه په شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي خو کچیر دا موږ تر یو منشور څخه تیر کو د لمر رڼا د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلف سپې تولیدوي چې سور نارنجي ژیر شین او شین آبی او همدارنګه آبی او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله څه دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځیي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځیي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ طرح ښکاره کوي. او د دویم رزو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي سرته پکې رسي، بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده. د رڼا د خوم اول اوس شازه د کلوروفیل دوای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه. او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه څه دنده چې نور مثال رسي، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دغه کوم قندونه شری چې دی هغه لاسته راځي. او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې یا دغه کوم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیي ترکیب کې دا ده چې دوی کاربوهایډریت جوړوي. چې مثال د کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د ځیي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په دې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادیدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي چې په فوتولایسس کې لکسنګ چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس، یعنی د اوبو اړونده نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د ځیي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله. او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي. او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساسکي لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري. او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېری اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادیدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولیسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي. او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په ځیي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسر زو پر از یه ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم. په از یه ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي، یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربون دی اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده تر څو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم دوی چې په کم مطلب د تودوخې په کمه درجه کې کولی شي شوه دغه وکی خپل عملیه تعامل سرته ورسیږي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پورې دی. که چیرې د 10 درجو څخه ډېر سي دغه عملیه چې کیږي کراریږي، عملیه په کرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او که چیرې د دغه اندازه 15 درجو ته ورسیږي، د عملیې په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومیږي چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغېز اچوي. همدارنګه ځینې بغیر د دا چې دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي، ځینې نباتات حتی کولی شي په ډېرو لویو د تودوخې په درجو کې یا هم په ډېرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه دغه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، دوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب عملیه سرته رسولی سي. او دغه د تودو او بیدیایي سیمو سارایي سیمو ځینې نباتات چې دي، هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیه چې کوي سرته رسي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځینې نباتات داسې لیدلي اوسئ چې دوی څه شي دي، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسي او خپل ځان د پاره قندي مواد آماده کوي. ورپسې رازو پر زیایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ او تاسو وویله، دا ټوله دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند وه. چې یعنې په ژوندۍ اجسامو کې څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي، دوی چې دي دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټوله انرژي چې ده د څه شي ده؟ اصلي سرچینه لمر دی. یعنې کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیایي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي، عضوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي د دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټول ژوندي موجودات لپاره انرژي، ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد آماده کړی، خپل په ځان کې ذخیره کړی د نشایستي او قندونو په واسطه، په ډول سره چې وروسته د دوغو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده وکړي، او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند چې کو د دې په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې دی د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي، هغه په واسطه موږ تنفس کوو، خپل ژوند چې کوو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیایي ترکیب عملیات چې ده، دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوغو څخه بیا موږ کولای شو یعنې دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند ته چې د موکو د دغو د عمل څخه دی، همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب کې په اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویله، دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي، سال کاربون دی اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي، چې موږ ویلو کچيري کاربون دی اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي، هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړی شي، چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلا لرما چی جوړ روغ او صحتمن بیاست شرق لاس د بولسم ټولګي و شپږم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنټیکی بینظمیان وایو چې په تیر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي همدارنګه څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدل او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه وشتلې چې دا ټول څه شو د کوم بینظمیانې چې وي میوټیشن چې وو تغییرونه چې وو هغه پکې رامنځته کېدل ترڅنګ یې موږ او تاسو جینوم میوټیشن هم ویلي او په هغه کې مو کم ډولونه چې هغه مو پیژندل ورسره مو یو ناجوړی و چې یو بینظمي و هغه مو ویل چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال د رقم سره کوریا چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوري چې د مثال د رقم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسي چې وینې پرګونو کې بندش تر مست کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کې دایسي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو په تر نورې بینظمیانې چې دی هغه پیژنو چې څو ډوله بینظمي وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ساتي تر څو د شمې صفې څخه تر پنځه د شمې صفې پرې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن لامل رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مت مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن لامل مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې چې کیږي زیاتیږي په شکل د مثال د خولې د لعاب او همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موجو وایي چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګي او بود د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنی د وراثت اوټوزمال مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلف نشانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامدار ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري
همدارنګه د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دی هغه لکه غذایی مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکې کې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال پکې کې چې کیږي د فکیږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوند مثال خوان چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر امتحانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې د چي هدف حجه چې د هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر امتحانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپی وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د امتحانات مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د وام کروموزوم اصلاح کوون کی درمل دی چې بعد هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یوشتم ترایزومی ده یوشتم ترایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنټیکي اختلالونو کې چې دی په یوشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې مو د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دوی چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دوی کوچنی قد لري مخه چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډي ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي ذکر په ذکر کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینیا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د لپاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه لپاره مخې له زیژن د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سره ورسو یا هم اورسته له زیژن د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سره ورسو دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په د غو په عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې ګرامسته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېر کم فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دا به نظمي چې ده په 2000 نفر کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډېرې دو سره د دې کم فیصدي چې هغه چې کیږي ډېریږي چې هغه شزي چې 15 کال عمر ولري تر هغه ډېر ولري د دې به نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفر کې به یو نفر په ماشوم په دغه نه جوړي اختی ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په پښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نشي نشانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې کچیر موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی کوچنی قد لري او د یو سلو سلویشت سانتی متر پورې د هغو پر اندازه یې او یا هم تر هغه ټیټی د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال کنجوالی لري یا یو بل ډول یې او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتی ځانګړتیاوي چې دی هغه مثال موږ د دې جنسي وده کمښت دی یعنی د جنسي غړو نارسایی ده چې هایزوم په دغو شوزو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه شوز چې دی ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځند نه وي خو ځینې وختونه لږ ځند موجود وي پکې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې موږ په داس ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یو ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورمونی درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نور بدلونونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنی د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري، او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي. چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی د لوړ قد او اوږده غاړه لري، او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالي پکې ښکارا کیږي، او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکې ښکارا کیږي. همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی، همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي، او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکې رامنځته کیږي، او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکې ښکاره کیږي. د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره، ورسره مثال دی باید ګټه واخلي، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري. چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي. ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بې نظمیو تشخیص دی. څه ډول پوسو چې مثال دی کې دغه د ډي ان اې مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکې کې میوټیشن پکې کې رامنځته شوی دی، د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي وسی، یا ډي ان اې یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراس، یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسه د زیږون څخه مخ کې باید د دې کم ډي ان اې او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي، یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کم بے نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو. راځو دا کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې دی مخکې له زیږیدو څخه آزموینه ده، چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره آزمایښت کیږي، چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو. یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی، بل یې د پلاسنټا د لارې دی، او بل یې تر زیږیدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای شو د دې کوم بې نظمۍ چې ده هغه معلومه کړو. امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده، او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسېږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تش پارسیمی ونی په منځ کې اجرا کېدلی سي، د پیچکاری په مرسته د دې مایع اخیستل کیږي، او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي، او د جینیټیکي بې نظمۍ په کې معلومیږي. او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی، چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي، د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیه اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي، ټوټه یې اخیستل کیږي، او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دی. چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی. ورپسې بل چې دی تر زیږیدو د مخه تشخیص دی، په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي، لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مست راځي، دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي. ورپسې راځو بل چې دی له زیږیدو څخه وروسته ازمایښت، یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي، چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي، او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي. دا اوس موږ او ساسي د نړیزي مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړل ان شاء الله چې کوم موضوع مو ول هغوم خپل ځان سره نوٹ کړو اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر. لومړی پښتنه ده یوشتم ټرایزومي او ټرنر سندروم څه ډول بینظمي ده. دویم سوال کلیریفلټر سندروم واضح کړي. او اخرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډول ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.